السلام علیکم دا مشال ریډیو دی وخت په خبر کې د مون خان 15 بجې شوې دي ځاني ساجمل بدر سره په دی روانه خبرونه کې هم په دی خبرونه کې بار سره تکنیکی همکار جانتن او د خبرونو ویان بشیر ګواخ هم وي په دی غړې کې با د قبایلی سیمو د خیبر پښتونخوا د پاکستان د ځینو نورو برخو د افغانستان په اړه رپورټونه واره تبصره او شننې هم لرو خو لومړی د دې سات خبرونه زموږ د همکار بشیر ګواخ ناورو
لمړی د خبرونو سرټکی په شبقدر تحصیل کې په کچرو کې په ننني ځانمرګ برید کې د وژل شوو کسانو شمېر 1400 ته رسېدلی دی. تاجکستان هیله ښودلې چې د پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي راهداري منصوبې برخه شي او افغان ولسمشر اشرف غني یو ځل بیا ویلي دي چې هغه وسلوالې ډلې چې نه غواړي د حکومت سره سوله وکړي د جنګ د لارې به وځپل شي. د خبرونو تفصیل د خبر پښتونخوا چرسده د شبقدر تحصیل په کچرو کې په ننني ځانمرګي برید کې د وژل شوو کسانو شمېر 1400 ته ورسید. د شبقدر د هسپتال د ډاکټرانو په وینا برید کې خواشا 15 کسان ژوبل شوي هم دي. د چرسده ضلع د پولیسو مشر سویل خان رسنیو ته نن ویلي وو چې په وژل شوو کې لږ تر لږه 2 پولیس والا هم شامل دي. تحریک طالبان جماعت الاحرار وسلوالې ډلې د دې برید ذمواري منلې ده. د بلوچستان تعلیم وزارت وایي دغه صوبه کې د تعلیم حالت ځکه په خواښنه و چې په تیروختونو کې ورته پام نه و شوی. دوه هفتې وړاندې د الف اعلان په نامه یوې غیر سرکاري ادارې په خپل رپورټ کې ویلي و چې په ټول پاکستان کې بلوچستان کې ډېر زده کوونکي له تعلیمه محرومه پاتې دي. خو نن د دې صوبې د تعلیم وزیر رحیم زیارتوال مشال ریډیو ته وویل چې دوی د تعلیم د عمولو لپاره ځینې ګامونه اخیستل پیل کړي دي. تاجکستان هیله ښودلې چې د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهداري منصوبې برخه شي. د پاکستان سرکاري ریډیو اسلام آباد کې د تاجک سفیر شیر علی سید میر جونوف د یوې مرکې په حواله خبر ورکړی چې ویلي دي د افغانستان پاکستان او تاجکستان اقتصادي همکاري د سیمې د ثبات او امن لپاره ښه خبره ده. نوموړی همداراز ویلي چې په راتلونکو دوو کلونو کې به پاکستان سره تجارت 50 کروڑ ډالرو ته لوړ شي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د سولې غوښتونکي دی خو هغه کسان چې له حکومت سره جنګ کول غواړي په شدت سره به وځپل شي. ښاغلی غنی نن د کابل پوځي اکاډمۍ څخه د 549 پوځي افسرانو د فراغت په غونډه کې وویل چې افغان ځواکونو له خپل هیواد څخه د دفاع قوت ثابت کړی دی.
زما او د ملي دفاع وزارت او نور امنیتي او دفاعي چارواکو مسولیت دا دی چې د سخت ورځو لپاره چمتووالی ولرو او د خیراتلونکي هیله ولرو. ان شاء الله بهترین حالت براشي. خو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه باید په صف کې وي. دلته د القاعده کور رانیږي. داعش او نور سیمه ایز ترورستان دلته تباکي.
ولسمشر اشرف غنی دا څرګندونه په داسې حال کې کړې چې څو ورځې وړاندې طالبانو په اسلام آباد کې د افغان سولې په مذاکراتو کې له ګډون څخه انکار کړی و. د تاجکستان امنیتي ځواکونه وایي د سرحدي ساتونکو یو غړی د افغانستان له پولې سره نږدې په پوځي عملیاتو کې وژل شوی دی. د تاجکستان د سرحدي ګاډو ان نن آزادي اروپا ریډیو تاجک سرویس ته وویل چې په دې عملیاتو کې یو مشکوک ترهګر هم وژل شوی. د تاجکستان سرحدي ځواکونو د پندریا پر غاړه پوځي عملیات د شنبې په ورځ د افغانستان له لورې د لږ تر لږه نه هم مشکوک وسلوالو تر وراوښتو وروسته پیل کړي. د تاجکستان سرحدي ځواکونه د دې کسانو په لټه کې دي او پوځي عملیات یې دوام لري. تاسو خبرونه له مشال ریډیو واورئ. د روس دفاع وزارت ویلي په شام کې د بشري موادو د لیږدولو لپاره خپل پوځي مرکزونو ته د لاسرسي ورکولو لپاره تیار دی. د دې وزارت وایند ایګور کوناشنکوف ویلي چې کېدای شي مرستې د شام په تارتوس بندر کې د دوی په پوځي مرکز کې وساتل شي. هغه نن د روس په سرکاري ټي وي ښودل شوي یو پریس کانفرنس کې زیاته کړه چې مرستې رسوونکي الوتکې د لتاکیا په هوایي میدان کې کوزیدلی شي. د تیونس امنیتي ځواکونه وایي چې لږ تر لږه 21 وسلوالې نن په نښتو کې وژلې دي. وسلوالو کسانو د لیبیا له خاورې د تیونس په بنقردان ښارګوټي کې د په پوځي برکونو حمله وکړې. د تونس ډیموکرات حکومت او په عمومي ډول نړیواله ټولنه په لیبیا کې د اسلامي دولت یا داعش وسواله ډلې له فعالیت له پراختیا جدي اندېښنه ښیي. تیر کال وسوالو کسانو په تونس کې په بهرنیو سیلانیانو په حمله کې ګڼ شمېر کسان وژلي وو. د تونس امنیتي ځواکونه تېره اونۍ هم لږ تر لږه 15 تنه وسوال چې له لیبیا راوختي وو تر 3 ساعته وسوالې نښتې وروسته له منځه یووړه. تاسو خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. ایران د خپل هیواد تر ټولو پیسېدار سړی بابک زنجانی ته د درغلیو په تور کې د مجرم پیژندل کېدو وروسته د مرګ سزا ورکړې. د تهران یو عدالت زنجانی او د هغه دوه نورو ملګرو ته پرون دا سزا واوروله. نوموړی د محمود احمد نژاد د ولسمشرۍ په مهال هغه وخت مشهور شو چې په نړیوالو بندیزونو سربیره په بهر کې ایرانی تیل خرڅول. نن د یورپی یونین مشرانو په برسلز کې په یو سر مشریزه کې د ترکیې د وزیر اعظم احمد داود اوغلو سره په یورپ کې د کډوالو د بحران په اړه غونډه پیل کړه. نو په یورپ کې د دویمې نړیوالې جګړې وروسته تر ټولو لوی بحران ګڼل کیږي. تمه ده چې د غونډه کې د یورپی یونین 30 غړي هیوادونه له ترکیې څخه د زرګونو کډوالو د بیرته اخیستو غوښتنه وکړي چې په یورپ کې د پناه لپاره اهل نه دي. د تیر کال په نومبر کې یورپی یونین د ترکیې سره په دې سلا شو چې انقره به د نغدو پیسو په بدل کې اروپا ته تلونکو کډوالو کې د کمی راوستلو لپاره ګامونه پورته کوي. یورپی هیوادونه وایي ترکیې د دې لوزنامې د عملي کولو په لړ کې پرمختګ کړی خو زیاتوي چې لا هم ډېر کډوال له ترکیې څخه یونان ته ورځي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه اوس بس موږ همکار احمدالله تاسو د پیسو بایي او موسم حال وایي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 105 روپۍ او 50 پیسې خستل کیږي او 106 روپۍ 10 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 105 روپۍ او 105 روپۍ 50 پیسې، یو پاون 109 روپۍ او 105 روپۍ، یو عرب اماراتو درهم 28 روپۍ 15 شپېته پیسې او 28 روپۍ 80 پیسې، یو سعودي ریال 20 روپۍ 95 پیسې او 28 روپۍ 10 پیسې، یو افغاني 1 روپۍ 53 پیسې او 1 روپۍ 55 پیسې او 280 ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ خسته کیږي او 215 اتیا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وست موسم حال، د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د نهه پورز به په پیښور کې اسمان شین وي. د بنو په یو نیم ځای کې به وریځې خوري وي او په کوټه کې د باران امکان دی. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 15 او زیات نه زیات 28، په بنو کې به کم نه کم 21 او زیات نه زیات 22، او په کوټه کې به کم نه کم 6 او زیات نه زیات 15 ډیګري سینټی گریډ وي.
مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدلی شئ. په روانه خبرونه کې باره نن په شبقدر کې ځانمرګي برید شوی چې پکې 14 تنه وژل شوی دي. د شبقدر په سیول روغتون کې د پیښې د وژل شوو په اړه یو ډاکټر وایي. د شمالي وزیرستان د قومي اسمبلی غړي محمد نذیر وایي د سیمې زیاتره بې کوره شوي خلک د مختلفو مشکلاتو له وجې خپلو سیمو ته زر واپسي غواړي.
څو نقصان دې خبر کړی چې په واپسي مرحله کې د میر سره مشوره نه ده شوې. که په دې باندې د کوم مسؤلینو سره مشوره وشي، پولیټیکل انتظامیه موجوده وي، سره د میر ادارې موجوده وي.
په قبایلی سیمو کې د آئینی او انتظامی اصلاحاتو راوړلو خبرې روانې دي. کارپوهان وایي که چرته فاټا له خیبر پختونخوا سره شامل کړل شي نو خیبر پختونخوا ته به اقتصادي ګټې ورسیږي.
کوم ځای کې چې دا جنگ روان دی په شمالي او جنوبي وزیرستان کې دومره قدرتي زیرمې دي، په صحیح طریقې باندې دغه رو باسل شي نو زما په خیال د بندوبستي علاقو نه به خلک هلته ځي او د کار زمینې به ورته مساوي.
دا او نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. مشال ریډیو تاسو ته ورسو د خبرونې لمړي رپورت طرف ته. د شبقدر د کچرو په ځانمرګي برید کې د مړو شمیر 14 ته ورسېده. د شبقدر سیول روغتون د چارواکو په وینا چې 12 وجل شوی مړی بخنه غواړم 12 وجل شوی روغتون ته راوړل شوی. ولی د لیډی ریډینګ هسپتال پېښور لخوا مشال ریډیو ته د ورکړل شو معلوماتو تر مخه بیا 4 مړی دغه روغتون ته وړل شوی دی. د پیښه کې د زخمیانو شمیره 15 شانواز ترغزه نور حال درکوي.
د شوقدر کچرو په ځانمرګ برید کې د وژل شوو تنانو شمیره شپاړس ته ورسېده. د چارواکو په وینا چې دغه برید نن د شوقدر تحصیل په کچرو ودانۍ کې هغه مهال وشو چې یو ځانمرګ برید کوونکی د عدالت ودانۍ ته ننوت، اولې ډزې وکړې او چې د پولیسو لخوا پرې ډزې وشوې نو دغه برید کوونکی چاودنه وکړه. د دغه پېښې څلور تنان مړي له ډیریډینګ روغتون پېښور ته وړل شوي، ولې د نورو مړو او زخمیانو شمیره چې د شوقدر سیول هسپتال ته راوړل شوي دي د صحت د محکمې ضلع افسر چارسدا ظفر خان داسې راکوي.
15 دی اور ڈیڈ چکم دی نو 12 دی دیکھیے دو معشمان دی ڈرے زنانا دی دو پولیس والا دی گنا
او صوبائی وزیر سکندر شیرپا هم د 14 نه زیته راغلیو نو د مشال رادیو سره خبرې وکړې.
دا خوست لا انویسټیګیشن روشن بیا پته لګی چې دا ټو سون ټو سی چې څه دغه دی، خو اوبیسلی دا وات ایور از هپنینګ ان د هول ریجن دا کې ټول یو اثرات دي. دا کم کسان چې شهیدان شوی دي دا غوی فاملی سره زمونږ همدردیم ده او د شبقدر خلکو سره همدردی ده. شاګوی ما دا بار بار دا واقعیت کیږي.
د دې پیخه ټول زخمیان لیډی ریډینګ روختون پیښور ته وړل شوی چې شمیرې 15 د 14 وروسته د پیښور او د شوقدر په روختونونو کې ایمرجنسی ولګول شو او د شوقدر میونسپل کمیټې غړو د فایر بریګیډ گاڑو په واسطه لګیدلې اور هم مړ کو. د یاد پیخې ذمہواری تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار قبول کړي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، شوقدر.
د شانواز ترکزی په ریپورت کې تاسو اوریدل چې د شبقدر د کچرو په ځانمرګي برید کې شپاړس تنه وجل شوي دي. په دې کې 12 مړي د شبقدر سیول روغتون ته وړل شوي او دغه سبیا څلور مړي د پېښور لیډی ریډینګ اسپتال ته وړل شوي دي. دا چې په پاکستان کې داسې قسمه بریدونه تر اوسه ولې دوام لري او حکومت د دې په مخنیوي کې ولې پاتې راغلی دي، زموږ همکار مجید بابر د دفاعي چارو په ریټایرډ بریګیډیر محمود شاه سره په دې اړه مرکه کړې ده. نو راسه چې وورو چې نوموړی په دې اړه سوای.
تقریبا اغوم د دې راکو دي دا علاقه چې کوم دانو باغه د دې صفه نه باندې حمله تا دا غلا ولرای ولا
صحیح. بریګډیر صاحب تاسو څه غنئ چې د ضرب اعظم عملیاتو کمې کامیاب او ته مونږه کته تاسو نه غنئ چې هغه غیر حقيقي وي؟
نه دا ځي خبره نه ده، بلکې هغه وخت چې کوم حالات وو هم په قبایلي سیمه کې هم دي ناستو او دا یې کول دي. اوس په افغانستان کې ناستي او افغانستان کې چې کوم دی بیماری پاکستان نشي اخیستی.
بریګډیر صاحب تاسو نه ګڼئ چې کله د پاکستان چارواکي د افغانستان نوم اخلي نو د دې له وجې نه د پاکستان د سکیورټي ادارو او د په خاصه توګه د صوبایي او د مرکزي حکومتونو په هغه امنیتي کارونو باندې پرده اچوي چې هغوی پکې ناکام شوي؟
دا هم ضروري ده چې دوی د خپل امنیتي کارکردګي ده دا نور بهتر کی دا افغانستان خوب کې به خدا کیږي او ما ته دا چې نه ستړي چې په مستقبل شریف کې به هغې کې څه کمی راشي او یا به هغې خپل استعاره بدله شي یا به د هغې مرګ کوم دی نور قوتونه نه استعمالوي. دا خو زموږ فرض دی چې زموږ خپل مرګ کې د خپل سکیورټي د خپل حفاظت سیوا کړو.
تاسو د دفاعي چارو په ریټایرډ بریګیډیر محمود شاه مرکه اورېدله چې زموږ همکار مجید بابر ورسره کړې وه.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
مشال ریډیو تاسو سره په داسې حال کې چې په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو لوچې ګڼ شمیر خلک بې کوره شوي دي. د شمالي وزیرستان نه د کمی سملي غړي محمد نذیر وایي د سیمې زیاتره بې کوره شوي خلک د مختلفو مشکلاتو لوجې خپل سیمو ته زر واپسي غواړي. له نوموړي سره زموږ همکار احمد الله مرکه کړې. نو په دغه وخت محمد نذیر وای چې د بیکاره شوو خلکو د بیرته ستنولو لپاره هلې ځلې پیل کړې دي.
نہ نہ تقریباً یو نیم کال وسا آپریشن سری دائی جن خال کر کا رزما کو یا می سو اسوا سپین وام سو تنا تندور دا تسلی نہ چا پخپل جی بند پوتے دکنا او آغا خال دے تکلیف سرا ہم مخمخت ائی ویلے چ پتا گرو تا کہ آغا پخپل مرضی سرا نہ بنی تر تلا شو نہ دی بنی نہ پخپل مرضی سرا پلے لکی تر شی دا رنگ او پسی کا دے میر دے کو میجر گے پ موجودگی بندے یو ادا سے فیصلہ وشی چ پاک پولیٹیکل انتظامیہ وی ری میر پاک آرمی سرا تے نہ تو وزیرستان ہم دین علماء کرام یا
دا محل چمر متاثرین چکن دی اغا خپلو سیمو تا تلی دا کم کم علاقو متاثرین دی دا
فی الحال ٹیم چکیم اکثر تری دے خشور والا خال کا دغا نہ گئے مرسی خیل کوم دا اگے سرا ائی پی ڈی اے سر نزدی ٹیم کے ذرا کی کوم دغا واپس تلی دی او دے شرا تلے والا خال کا تقریبا نہ ششمیر کا چ اگا دے دا تخیل یو کوم دا چ اگا کی مد پاکستان خیل کوم دا چکی مد خیل دی سرا تا کوم نہ اگا پوت دی چ اگا بار بار کوئی کچھ میز خپل رکھے تا واپس کی ز پخ پلا فکر مند یو چیف آرمی سٹرانگ لیڈر خبرہ کری دو چے دے شمالی وزیرستان متصرین دا عزت منا طریقہ سرا او زر تر زر خپل رکھے تا واپس او علاقہ چ میش کسی صرف دا تاخیر او شوال علاقہ اغا فی الحال تے مکمل کلیئر نہ دو کو ا انشاء اللہ ز پورا امید پنج دی تم کلیئر شی مو بار بار دا دے تا مشورہ ور کڑی دو چے تو سو تا کجوری نہ سی ایک کجوری نہ مثال تحصیل مرلی تحصیل مرلی نہ دے سٹیپ بائی سٹیپ دے میرا اشارہ سا دا سے دے گو میرا صدا علاقہ چ کی مدو کرا اصل بیٹ دا دا ہے پدی طرح چیز بندے اکثر نقصان دے خبر کرے تے تو واپسی من حالا کے دے می سرا مشورہ نہ دو شی کا پدی بندے دے کوم سرن سرا مشورہ وشی پولیٹیکل انتظامیہ موجودی و سرا دی می رو تے درے موجودی وی چ پدی بندے می یو مشورہ وکی چ آیا اس کیما کیما علاقے پکو دی جدا بیرو پاس کی
نو نظیر سے دی حوالے سے رستا سچا سر سر اپتا شوی دا
یا کینا نا کا زدا خبر وک چ مو دا خبر یور نا ضرور کڑی وی دا سے مجلس نہ پتا سوای چ مو پدی کی دا ذکر نہ کر چ میز اوالا والا دی میز مطالبہ دا دو پدا خبر دی مو پلام مند کی دا شی بادا والا کی مو دا پر وت وی لی چ کریا دا نر کوي خیر دے میز پخپلا کریا بند واپس لو شی او دری ہے بچشن چاله دا ور وشی چ کلا خلق واپس شی چ پخپل سر خپل کور وی نی پخپل سر روڈ وی نی سپتال وی نی سکول وی نی فقید کې د بیا چار هه وشي کړه د میر صاحب کا گورنر صاحب سره چې زو سره ملاوی اول خبره مودا کړی دو چې د میر هیڅ ضرورت نشته میر دا خوان دی مان دي چې په مختلف علاقې کې دی دا چې په ځتمره طریقه سره واپس یې سره فرال من سره په دی وای زه خو دا یا کده مو خبره څو کور وی دا ریډیو په تاسو سره هر څه ته زرا چې د مو دې نه دا ریکوست شمالي وزیر صاحب څومره تاسو نه ډی پی دی کړه په جون مختدې خپل خپل علاقې ته واپس
تاسو د شمالی وزیرستان نه د قومي اسمبلی غړی محمد نذیر مرکه اوریدل چې زمو همکار احمد الله ورسره کړی و
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه د ماخام تر شپګو په منځنۍ صفه شپږ سوه یویش کلو هرسا او لنډو سپو دولس زره یو سلو دیرش دیارلس زره پنځه سوه اتیا اوولس زره اته سوه اتیا او پنځلس زره اووه سوه شپېته کلو هرسا اوریدلی شئ.
مشال ریډیو تاسو ته د خیبر پختونخوا د ټرکونو او د مال وړونکو گاډو مالکانو د صوبایي حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د دوی په گاډو لګول شوی نوی ټکسونه دې واپس واغستل شي. دغه د ټرکونو مالکان وایي چې که حکومت یې غوښتنې ونه منلې نو په ټوله صوبه کې به اړتال وکړي. نور تفصیل د خالد خان په دې رپورت کې اورو.
دا خیبر پختونخوا د ټرکونو او نور مال وړونکو گاډو مالکانو دا صوبایي حکومت ته غوښتنه کړې ده چې دوی باندې لګول شوي نوي ټکسونه واپس واخلي کوم چې د دوی په وینا په روان کال کې دننه یو په دوه زیات شوي دي. دا ګلپورس پېښور پریس کلب کې یو خبري غونډې ته د وینا په مهال د ټرکونو د مالکانو د اتحادیې صدر لیاقت علي خان وویل موجوده بجټ کې په یو ټرک باندې څلور سوه د فټنس فیس او چې هغه تیره میاشت زر روپے او د روټ پرمټ فیس کوم چې درې نیم زر روپے او اووه زره او اووه نیم سوه روپے ته رسول شوی دی.
او ترانسپورت هم زمونږ د صوبې زیات دی. مونږ چې کم ټیکس ورکو داسې په پاکستان کې یو انسان هم نشي ورکولی ترانسپورت چې کم ټیکس ورکوي. نو سوال دا دی چې مونږ سره د انصاف وشي او مونږ دک ترانسپورت ځان له پکشتونو په مینتونو پیدا کړی دی. اوس کچری دی په دیخ پیمانه نو دا ټول گاڑی مونږ را ولو دلته پرنټیر اوسته مخه ته ودرو چې تاسو پیسې او تاسو کار خو موږ د خپلې پیسې راکړي.
دا ټرکونو مالکانو اتحادی مشرانو زیاته کړه چې څو ورځې وړاندې دوی د اکسایز صوبایي وزیر سره ملو شوي او هغه ورته تسلی ورکړې وه چې هیڅ قسم نوی ټیکس به نه لګي، خو بیا دوی ته دغه ټیکس لا تر اوسه پورې کم شوی نه دی. دا دغه اتحادی جنرل سیکرټری سکندر خان وویل چې د تحریک انصاف حکومت وعده کړې وه چې هیڅ نوی ټیکس به نه لګي، خو بیا په روان مالي کال کې په دویم ځل دوی باندې ټیکس ولګېدو.
زنګ ټیکس چې کوم دا پیره 400 روپے اوس چې کوم نینو دی اکدم لګ 3000 کو، زنګ روټ پرمټ چې کوم د دریو کال موږ چې مقولې 3530 روپے او اوس چې کوم نینو اوس 7765 روپے چې کوم نینو زنګ نه دی ریکوري کوي او هغه د یو کال.
دا ټرکونو مالکانو د اتحادی مشرانو دړک ورکړه کچره صوبایي حکومت دغه نوی ټیکسونه واپس وانه خستل نو بیا به دوی پټول صوبه کې هړتال کوي.
نو لهدا چې دینو چې دا کارونه دین نه کیږي نو وی چې تنگ شي نو پجنګ شي تا اور دین بیا به مونږه روټ تر وځو او مطلب دا دی لکه کروڑ مونږه باندو اول خو دا مونږه د صوبه چې کم دینو مونږ ویلې چې وای دا هرتال دغه نه ده لکه او جوګه نه ده، خو چې مطلب دا دی را باندې دا قسم کار کوي چې په یو کال کې دوه پیری چې کم دینو د پیټس نو بیا به مونږه چې دینو لکه په ټوله صوبه کې غونډه کو او ملي ټول به کم دینو دغه تکو د ټولو په مرضی باندې چې کله ټول په تطبیق شو نو بیا به ان شاء الله.
د ټرکونو د مالکانو د اتحادی مشرانو په دې محل اول چې د ډیزل او تیلو کې د کمی په وجه دوی د مخکنه خپل کرایانې کمی کړې دي، خو کچري حکومت په دوی د غزيات ټیکسونه لګوي نو بیا به دوی خامخه خپل کرایانې زیاتوي. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو د نهې د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوا
په پاوکم یول سو بجو
د ځوانانو غږ
په یوونی مبجا
د کرخې په غاړه
په اته منټه د پاسه 2 بجو
د مشال رادیوي مجله
په درنی مبجو
سروې
په سلورنی مبجو
مشال ریډیو تاسو سره سبا په پټول نړۍ کې د خزو رسل منزل کیږي. دا چې د دې رسل منزل څنګه پیل شوی وو او تر شا یې څه مقصد دی پړه یې د فرخند اسد دا ریپورت اورو.
سبا په ټول نړۍ کې د خزو ورځ لمانځل کیږي. انټرنیشنل وومن ډے په خپل ویبپاڼه لیکي سږ کال د دې ورځې ناره یا تیم په نړۍ کې په تعلیم او روزګار کې خزو ته د سړو برابر مواقع ورکول دي. د خزو د حقونو لپاره کارکونکو ادارې وایي دوی غواړي په ټولنه کې خزو او سړو ته یو شان د روزګار مواقع ورکړل شي. بلخوا د ملګرو ملتونو د خزو څانګه یو ان وومن په خپل ویبپاڼه لیکي سږ کال دوی په ټولنه کې خزو ته د سړو غونډې د کار روزګار د مواکو برابرولو لپاره کار کوي. دغه اداره وایي که څه هم د نړۍ بیلابیل هیوادونه خپل کورنۍ او مسلو ته په کتو سره د خزو پستونزو خبرې کولې شي، خو دوی دا دریز لري چې تر 2030 کال پورې باید خزو ته په ټولنه کې یو شان سہولتونه او مواقع ورکړل شي. په 1900 کې د امریکا په نیویارک ښار کې سناسه 15,000 خزو په لارو کوڅو کې په یو مظاهره کې له حکومت غوښتنه وکړه چې دوی ته د سړو برابر خاګانی ورکل شي او د دوی د کار ساتونه یا ګینټې د سړو سره برابر کړل شي. تر دغه خوځو غوښتنه وا چې دوی کار ډیر او تنخواه کمی اخلي کوم چې د بنیادی انساني حقوقو خلاف ده. په 1909 کال کې د امریکا سوشلیست ګوند په 28 فبراير د خوځو د ورځې د منځلو اعلان وکړ او تر 1914 کال پورې په امریکا کې د خوځو ورځ د فبراير په 28 منځل کېده. لدغه ورستو په آسترییا، جرمني، ډنمارک او سویس لند کې هم د خزو ورځ لمانځل کېدل پیل شول. په 1914 کې په روس کې خزو د لومړی نړیوال جنگ د ختمولو او امن د غوښتنې په ناره د خزو د نړیوال ورځې د لمانځلو اعلان وکړ. ګڼو خزو په دغه جنگ کې د شلو لکو روسي عسکرو د وژنې خلاف د ډوډۍ او امن یعنی بریډ اند پیس په نوم مظاهره پیل کړې او د جنگ د ختمولو غوښتنه وکړه. له دغه وروسته په 8 مارچ په ټوله نړۍ کې د خزو ورځ لمانځل کېدل پیل شول. په 1915 کې په لومړي ځل ملګرو ملتونو د خزو نړیواله ورځ اول منځله چې تر اوسه په ټوله نړۍ کې د خزو د حقونو د کارکونکو ادارو لخوا پر دې خاطر منځل کیږي چې په ټولنه کې د خزو بنیادی انساني حقونه خوندي کړل شي او دوی ته د تعلیم او روزګار لپاره یو شان مواقع برابر کړل شي.
د تاخذو د نړیوالې ورځې په مناسبت سره مشال لیډیو هم ستاسو لپاره ځانګړي مرکې لري چې پکې به اغه خزي مونږه ملمنی کو چې کمی د ټولنې د پرمختګ لپاره او د خزو د حقوقو لپاره کارونه کوي. تاسو هم په دې اړه مونږ سره خپل سوچونه فکرونه او نظرونه شریکولی شئ، په فیسبوک راتللی شئ او په فیسبوک باندې د مشال ریډیو پاڼه چې دا هغه لایک یا خوښه کې او الته بیا مونږ ته د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت سره خپل پیغامونه پرېږدي. او سرسو د یو بل رپورټ طرف ته، د بلوچستان حکومت وایي په سرکاري تعلیمي ادارو د صوبې د خلکو د اعتماد بحالول لپاره یې ګړندي ګامونه پورته کړي دي چې پکې د استادانو په میرټ او بې له سفارشه په کار ګمارل، د غیر فعال سکولونو فعالول، د زیات شمېر ماشومانو سکولونو ته جلبول او دې کار او دې ته ورته نور کارونه شامل دي. دا سرګندونی د صوبې د تعلیم وزیر عبدالرحیم زیارتوال له مشال ریډیو سره په خبرو کې کړی دی چې تفصیلي درته نیاز موسی خیل وړاندې کوي.
د بلوچستان د تعلیم محکمې وزیر عبدالرحیم زیارتوال مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې په تیرو حکومتونو کې د تعلیم څانګه تر ټولو زیاته شاته غورځول شوې وه.
تعلیم زموږ د کام او د صوبې انتهایی ضرورت دی. په تیر وختو کې تعلیم ته توجه نه وسوي. داغه مثال دا دی چې خلکو ته اسکولان د ملک د بیټک د پر د یو نوکری د پر ورکړل شوی وو. نن زموږ حکومت د دې د پاره درانه ګړندی ګامونه اخیستی دي.
عبدالرحیم زیارتوال زیاتوي د دوی حکومت تر ټولو زیاته پاملرنه د تعلیم څانګې ته کړې ده.
چې زموږ کم صورتحال جوړ دی، یعنی د تعلیم ریشو تر څلوېښتو پورې موږ نه ده رسولی او پی میل خو بالکل موږ تر شلم نه یو اوښتي. نو په داسې یو معاشره کې، په داسې ټولنه کې چې موږ سیاست کوو، نو زموږ بنیادی ضرورت نر و ښځې ته تعلیم ورکول دي.
د بلوچستان د تعلیم څانګې وزیر مختوای چې د دوی په حکومت کې د سکولونو استادان بې له سفارشه او بې له واسطې پر کار ګمارل کیږي.
تر څو پورې موږ میرټ ته ولاړ نه شو، اوس لا هم موږ پر غلط ځای باندې ولاړ یو. په کار دی چې د جی وی، جی ټی، ایس ایس ټی او په دا د منځ کې د ټیکنیکل انجن پوسټونه شته، ډرینک ماسټر شته، پلانای شته، پلانای شته. دا ټول پوسټونه چې موږ پر انټیس باندې غواړو، په کار دی چې د لپاره پروینشل میرټ وي. په کار دی چې قابل سي قابل ترین سړیان سکول ته راسي او موږ ته داسې بچان د قام وطن د خاورې ته ورکي چې هغه په مستقبل کې د دې جوګي چې هغه زموږ د وطنوالو خدمت وکړي.
د بلوچستان د تعلیم څانګې د وزیر په وینا صوبه کې د تعلیم د پرمختګ لپاره د دوی پورته کړي ګامونه به تر هغه وخته جاری وي تر څو د عامو خلکو پر سرکاري تعلیمي ادارو باور بیرته بحال شوی نه وي.
مشال ریډیو تاسو سره د ریاض مساخل رپورت مو اوریدو. سرسو د یو بل رپورت بخنه غواړم د نیاز مساخل رپورت تاسو اوریدو. او سرزبل رپورت طرف ته، د کرکټ نړیوال کپ په لړ کې د امنیتی صورتحال چاچ غستو لپاره د پاکستان یو ډله د هند په سفر دا. د پاکستان حکومت وایي د دې ډلې د وړاندیزونو په رڼا کې به پریکړه کوي چې آیا خپله کرکټ لوبډله هند ته الیږي او کنه. دا چې کاربوهان په دې اړه سوایي د ریاض مساخل په رپورت کې تفصیل اورو.
د کرکټ شلوریزا یا ټی 20 نړیوال کپ کې د پاکستانی لوبډلې د حفاظتي اقداماتو جاج غستو د پاره د اف ای ای د ډایریکټر په مشرۍ کې یو ټیم د هندستان په سفر دی. سکیورټي ټیم کې د پی سی بی او پاکستان های کمیشن یو یو غړی هم شامل دی. دوی به د هماچل پردیش وزیر اعلی او درمشاله پولیس مشر سره ویني او غوی سره به پاکستانی لوبډلې ته په ورکوونکي سکیورټي د خبرو وروسته خپل رپورت حکومت ته وړاندې کوي، د کومې وروسته چې بعد د کرکټ ټیم لیګلو یا نه لیګلو فیصله کیږي. په داسې حال کې چې لوبغاړو ته دړکې ورکړې کیږي، آیا دوی په سم ډول خپل لوبه کولی شي؟ په دغه اړه راته د پاکستان کرکټ یو پخوانی لوبغاړي او کارپوه سرفراز نواز وې.
دا دمکې د مختلف قسم دي. د دې نه وړاندې چې د جنوبي افریقا لوبډله هندستان ته تللې وه، دوه میاشتې وړاندې نو هم دا قسمه احتجاجونه کېدل او هغوی لوبې ته نه پرېښودل. کله چې دا قسمه صورتحال وي نو په لوبغاړو نفسیاتي دباو راځي، تماشبین هغوی په سيناريو وهي، په بوتل یې ولي. نو سره ستاسو د لوبي ډیره برخه کمزوري کیږي.
کافی سا اوس وجہ سے کمزور ہو جاتا ہے.
د ذکر دا چې د کرکټ نړیوال کپ په دروانې میاشتې د اتمې نیټې نه هندستان کې شروع کیږي، کوم چې با تر دریم اپریل جاری وي، او د غلړ کې ټاکل شوې ده چې د هندستان او پاکستان ترمنځ به د مارچ په 19مه درمشاله کې میچ کیږي. خو د هندستان ځینې ډلو لخوا دړکه شوې چې دوی به دغه میچ ته نه پرېږدي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو تاسو سره اوس په پیښور کې د ماسیګر 5:30 بجې شوې دي. د بشیر ګواخنه بلند خبرونه وورو.
د خبر پختونخوا چارسدی د شبقدر تحصیل په کچرو کې په نننی ځانمرګ برید کې د وژل شو کسانو شمیر 1400 ته رسیدلی دی، او ډاکټران وایي چې لږ تر لږه 25 کسان زخمیان شوي هم دي چې د پیښور په مختلفو هسپتالونو کې علاج روان دي. تحریک طالبان جماعت الاحرار ډلې د دې برید مهوري منلې ده. دو هفتې وړاندې د الف اعلان په نامه یو غیر سرکاري ادارې په خپل رپورټ کې ویلي و چې ټول پاکستان کې بلوچستان کې ډېر ماشومان له تعلیمه محرومه دي. خو نن د دې صوبې د تعلیم وزیر رحیم زیارتوال مشهد ریډیو ته وویل چې دوی د تعلیم د عامولو لپاره ځینې ګامونه اخیستل پیل کړي دي چې ورسره به ډېر زده کوونکي سکولونو کې شامل شي. تاجکستان هیله ښودلې چې د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهدارۍ منصوبې برخه شي. د پاکستان سرکاري ریډیو اسلام آباد کې د تاجک سفیر شیرعلی سید میرجنوف د یوې مرکې په حواله ویلي دي چې هغه غواړي د افغانستان، پاکستان او تاجکستان ترمنځ اقتصادي همکاري زیاتې شي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په کابل کې له پوځي اکیډمۍ څخه د 5940 افسرانو د فراغت په غونډه کې وویل چې هغه کسان چې له حکومت سره جنگ کوي په شدت سره به وځپل شي، او کوم خلک چې سوله غواړي هغوی سره به د سولې مذاکرات وشي. د تاجکستان امنیتي ځواکونه وایي د سرحدي ساتونکو یو غړی د افغانستان له پولیسو سره نږدې په پوځي عملیاتو کې وژل شوی دی. د تاجکستان سرحدي ځواکونه د پندریا په غاړه پوځي عملیات د شنبه په ورځ د افغانستان له لوري د لږ تر لږه نه مشکوکو سوالو تر وروختو وروسته پیل کړی دی. د روس دفاع وزارت وایي په شام کې د بشري موادو د لیږدولو لپاره خپل پوځي مرکزونو ته د لاسرسي ورکولو لپاره تیار دی. د دې وزارت وایند ایګور کوناشنکوف ویلي کېدی چې مرستې د شام په تارتوس بندر کې د دوی په مرکز کې وساتل شي. ایران د خپل هیواد تر ټولو پیسهدار سړي بابک زنجانی ته د درغلیو په تور کې مجرم پیژندل کېدو وروسته د مرګ سزا ورکړې ده.
لن خبرونه د بشیر ګواخ نوارې د لوریدونکو سبا په اسلام آباد کې د ریاس مساخل نوارو چې د پاکستان سنر رسپانو په خپل اداریو کې سلی کلی دي.
نن د پاکستان اکثر ورسپانو خپل ادارې د افغانستان په مفاهمتي عمل او د غلړ کې د طالبانو لخوا د مذاکراتونو په انکار لیکلي. د سلسله کې جنگ ورسپانو وایي چې د سلور اړخیزه کمیټې د مسلسل غونډو وروسته امکانو چې اسلام آباد کې کیدونکو غونډه کې به طالبان نمائندگان هم کینی، او دا راز به مفاهمتي عمل مخ په وړاندې روان شي. خو عین په اخیری موقع طالبانو مذاکراتي عمل کې د ګډون نه انکار وکړ، او وی ویل چې تر څو امریکا د دوی خلاف جنگ نوي ودرولې او د دوی قیدیان یې نوي خوشی کړي تر هغه مذاکرات کې ناستل ګران دي. اداري مخکې وایي چې د مذاکراتي عمل د پاره د نورو ملکونو ترڅنګ پاکستان خپل پوره پوره کوشش کړي، او پوځي او سیاسي مشروالۍ د افغانستان دورې هم کړي. دا راز امریکایي صدر هم د افغان ولسمشر سره په ویډیو لینک خبرې کړي، او د مذاکراتي عمل کامیابی لړکې د خپل خوا د مرستې ژمنه کړي. د دې ترڅنګ ځینې ورسپانو خپل اداري د چیف جسټس انور زهیر جمالی په خطاب لیکلي چې وایي پاکستان کې ځینې خلکو د جمهوریت په نوم په وسایلو قبضه کړي، او اتش په تکالو کې پاکستان یو فلاحي ریاست جوړ نشو. د غلړکی ایکسپریس ورسپانه د نوموړي د خلیلی کی چې د غلطو پالیسو په وجه مونږ مشرقي پاکستان اوبېلو، او دا شان اوس هم د جبه علاقې مذهب او قومیت په نوم خلکو کې تفریق کولی شي، او ملک په مختلفو درجو کې ویشل شوی دی. اداري مخکې د چیف جسټس په حواله وایي چې پاکستان کې قانون موجود دی، خو رستو ناس لوی خلک د قانون عمل درآمد لار کې خندان پیدا کوي، او دغه وجه دا چې عدلیه هم خپل کار په چټکتیا سره نشي کولی، او په زرګونو مقدمې د ځنډ ښکار دي چې ورسره خلک د ذهنی، جسمانی او مالی اذیت سره مخ دي. 2009 کې حکومت یو جوډیشل پالیسی جوړه کړې وه چې ورسره به خارونو کې د مصالحتي کمیټې د لار مسلې حل کولی شي، خو د بده مرغه په هغه هم عمل درآمد ونه شو. اداري اخره کې وایي چې د چیف جسټس ټولې خبرې په خپل ځای صحیح دي. که ملک ته مخلص قیادت په لاس ورشي او د هر چا احتساب وشي، نو هیڅ وجه نشته چې دا ملک د ترقۍ نه پاتې شي. د دې لپاره ضروری ده چې هر تن او هر اداره خپل خپل فرض په ایمانداري سره ترسره کړي، په قانون عمل درآمد لپاره اقدام اقدامات وشي د ججانو سره سره د پولیسو وکیلانو او نور خلکو هم په خشان روزنه وشي نو ور سره به ډېرې مسلې ختم شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
الجزیره ټلویزیون لیکي ک چرته پاکستان افغان طالبان د خبرو میز ته پراوستلو کې ناکام شي نو دغه به د سیمې امنیت ته سخت زیان ورسوي. بلخوا وال سټریټ جرنال لیکي د فروری په پای کې د قطر په دوحه کې د افغان حکومت یوې ډلې د طالبانو له غړو سره لیدلې دي. د دواړو لیکونو ځینې نورې برخې درته فرخنده اسد وړاندې کوي.
الجزیره ټلویزیون په خپل ویبپاڼه لیکي تمه ده پر روانه اونۍ کې د افغانستان د سولې په اړه د مذاکراتو بل پړاو په اسلام آباد کې ترسره شي. که چیرې په دغه خبرو کې پاکستان د طالبانو په راضي کولو او دوی د خبرو میز ته په راوستلو کې ناکامه شو نو دغه ټولې هڅې به هیڅ ګټه ونه کړي، ځکه چې طالبانو په خبرو کې د ګډون نه کولو وویل دي. الجزیره لیکي که طالبان د سولې په دغه مذاکراتو کې ګډون ونه کړي نو دغه به نه یوازې د سیمې امنیت ته نقصان ورسوي، بلکې ورسره به پاکستان خپل دا باور هم وبیلی چې ګنې دوی طالبان د خبرو میز ته راوستلی شي او یو ځل بیا به د پاکستان د خپل ګاونډي هیواد افغانستان سره اړیکې د کړکیچ ښکار شي. له دې سره سره به افغان ولسمشر اشرف غنی هم په هیواد کې دننه له نیوکو سره مخامخ شي چې له پاکستان سره په دغه خبرو وخت ضایع کړ چې پرې له وړاندې نه د طالبانو سره د مرستو کولو تورونه دي. په افغانستان کې له وړاندې نه وسلوال بریدونه زیات شوي دي. طالبانو په دې وروستیو کې پر ځینو ولایتونو او ولسوالیو هم کنټرول ترلاسه کړ چې دا ښکاره کوي دغه وسوالې ډلې اوس هم د سیمو د نیولو توان لري او که چیرې په افغانستان کې شخړې زیاتې شي نو له دې سره به چین او امریکا پر اسلام آباد پر روان وخت کې باور ونه کړي. بلخوا په پاکستان کې ولس داسې باور کوي چې د پوځ مشر جنرال راحیل شریف غواړي د هیواد ترهګري ختم کړي او افغان طالبان له خپلې خاورې وباسي. وال سټریټ جرنال بیا لیکي د فبروري په پای کې د قطر په دوحه کې د افغان حکومت یوې ډلې د طالبانو له غړو سره لیدلې او د دغه هیواد د سولې د عمل په اړه خبرې کړې دي. یو افغان چارواکي وال سټریټ جرنال ته ویلي دغه خبرې د باضابطه مذاکراتو د پیل په اړه وي چې څنګه به دواړه غاړې د تیر کال د خبرو د ځنډېدو وروسته یو وارې بیا دغه عمل پیلوي. خو بیا د تیر خالي په ورځ طالبانو په یو بیان کې وویل دوی داسې د خبرو په یو عمل کې هم برخه نه لري او دا چې ملا اختر منصور له یوې ډلې لخوا هم دا اختیار نه لري چې د خبرو په دغه عمل کې برخه واخلي. که څه هم طالبانو په دغه خبرو کې د ګډون نه کولو ویلي دي، خو ځینې افغان او نړیوال چارواکي او د طالبانو ډلو ته نږدې کسان وایي د طالبانو ځینې مشران غواړي دغه خبرو ته حاضر شي. بلخوا د افغان ولسمشر دفتر د طالبانو له غړو سره په قطر کې د خبرو کولو تردید کړی او وایي دوی په دغه هیواد کې د سولې د پرځای کېدو لپاره ټولې لارې استعمالول غواړي چې په هیواد کې د تشدد مخه ونیول شي او ولس یې په یوې آرامه ټولنه کې ژوند وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
پاکستاني ډان ورځپاڼې په پاکستان کې د خبریالانو د امنیتي ستونزو په اړه لیکنه خپره کړې. په لیکنه کې د مذهبي خلکو اغو حملو ته په کتو سره چې د جمعې پر ورځ د هیواد په بیلابیلو ښارونو کې د خبري ادارو په دفترونو وکړي ویل شوي چې د پاکستان ریاست خبریالانو ته د تحفظ په ورکولو کې په سمه توګه کار نه کوي. نور تفصیل د هارون بچان اورو.
د ډان ورځپاڼې لیکنه وایي د پاکستان هغه خبري ادارې او د هغوی خبریالان چې د بلوچستان پر نارامه حالاتو او یا هم د هیواد په شمال لویدیځو برخو کې د سخت دریځه ډلو پر کړنو رپورټونه جوړوي اکثره وخت له امنیتي خطرونو سره مخامخېږي. په لیکنه کې د جمعې پر ورځ د هیواد په یو شمېر ښارونو کې د رسنیو پر دفترونو د بېلابېلو مذهبي تنظیمونو د غړو د حملو یادونه شوې. د مذهبي خلکو د ممتاز قادری د مرګ سزا پر ضد احتجاجونه کول چې نوموړي د پنجاب د پخواني ګورنر سلمان تاثیر د وژلو تور د عدالت پر وړاندې منلی و. له دغو احتجاجونو څخه د حیدرآباد ښار په هغه کې یې تاوتریخوالی رامنځته شو. احتجاج کوونکي د حیدرآباد پرس کلب ودانۍ ته ننوتل، د خبریالانو بېزتۍ یې وکړې او فرنیچر او کمپیوټرونه یې ورته وسوځول. دغه راز په کراچۍ او لاهور ښارونو کې هم د ټي وي چینلونو پر دفترونو حملې وشوې. په دغو پیښو کې د خبري ادارو د یو شمېر کارکوونکو د ټپي کېدو خبرونه مخته راغلل. دغو مذهبي خلکو د پاکستان میډیا دفترونه او خبریالان د دې لپاره پنخ کړل چې د هغوی پر اند د ممتاز قادری د جنازې مراسم یې هغه رنګ چې لازمه وه د هیواد او د نړۍ خلکو ته و نه ښودل. د لیکنې تر مخه د پاکستان ریاست هم د هغه هیواد پر شخصي ټي وي چینلونو فشار راوړی و او د قادری د جنازې مراسمو له نیغ په نیغه خپرولو څخه یې منع کړي وو. لیکن کاگی لدې ثابتېږي چې د پاکستان ریاست د رسنیو وزادای ته چې د لیکنې تر مخه ډېره په ګران لاسته راوړې هیڅ ارزښت نه ورکوي. لیکن وایي په داسې حال کې چې په پاکستان کې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښو غندنه باید په سختو ټکو کې وکړل شي، ریاست هم باید د خبریالانو د تحفظ خپلې ذمهوارۍ په ښه توګه سرته ورسوي. لیکنه زیاتوي خبري ادارې هم باید په خپل کار کې رښتونی او بې پرې واوسي او پرې نږدي چې د نورو په اشارو او غوښتنو کارونه یې اغیزمن شي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
په داسې حال کې چې د پاکستان په قبایلي سیمو کې د آئینی او انتظامی اصلاحاتو راوړلو په مخه د هیواد حکومت یوه کمیټي جوړه کړې او په دغه اړه یې په سیاسي او ټولنیزو حلقو کې هم بحثونه تاوده شوي، پوښتنه دا ده چې په اقتصادي توګه څومره ممکنه ده چې دغه سیمې په خیبر پښتونخوا صوبې ورګډې کړل شي او یا هم د یو خپلواکه کونسل حیثیت ورکړل شي. په دې موضوع د مجید بابر دا رپورټ اورو.
د تیرو څو میاشتونو د قبایلي سیمو سره تعلق لرونکي پارلماني، سیاسي او د مدني ټولنې غړي د پاکستان مرکزي حکومت نه غوښتنه کوي چې د دغو سیمو انتظامی حیثیت ته بدل کړل شي او د پاکستان په مرکزي انتظامی بهیر د ورګډې کړل شي. خو پوښتنه دا ده چې آیا په اقتصادي توګه دا ممکنه ده چې د دغو سیمو انتظامی حیثیت بدل کړل شي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د قبایلي سیمو لپاره د سیډنی د ادارې فاټا ریسرچ سنټر مشر ډاکټر اشرف علي وایي چې که هم دغه سیمې به په شروع کې د یو شمېر اقتصادي ستونزو سره مخ کیږي، خو په اوږد مهاله ډول دغه سیمې په اقتصادي ډول ځان ساتلی شي.
نو دا څه خبره نشته چې هلته کې اولته کې بیا د قدرتي ذخایر دي، زیرمې دي، تیل دي، ګیس دي، کوئله ده، نیچرل ریسورسز دي، هغه ایکسپلایټ کېدای شي. بلکې زه به تاسو ته ووایم چې دغه کمزې کې چې دا جنگ روان دی په شمالي او جنوبي وزیرستان کې دومره قدرتي زیرمې دي چې کدا په صحیح توګه باندې ایکسپلایټ کړی شي او ساينټیفیک ټیکنالوژي استعمال شي او په صحیح طریقې باندې دغه روب حاصل شي، نو دا دومره زیات خلکو ته په اکنامک اپرچونیټیز او اکنامک اکټیویټیز به دغه ځای کې جنریټ شي چې زما په خیال د بندوبستي علاقو نه به خلک هلته ځي او د کار زمینې به ورته مساوي.
خو په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو کارپوه اکرام هوتی بیا وایي چې دا خبره کول چې ګوندې د قبایلي سیمو د انتظامی حیثیت بدلون په اقتصادي توګه ممکن نه دی، د ده په خبره دا دریض د پاکستان د ریاست پر ضد دی.
دا چې کوم آرګومنټ دی دا انټي سټیټ آرګومنټ دی، دا د ریاست خلاف آرګومنټ دی. پاکستان چې کله جوړ شو نو و پکی د امولانې امداد بیرونی امداد پاکستان راغله و پک د گورنمنٹ هاوس ته امریکای ورکړي، دا اولنې امداد پاکستان ته. نو دا پاکستان سٹیټ جوړېدل شروع شو، بیا د دې ځای مړو خلکو حکومت ته قرضه او چنده ورکړه، نو سٹیټ جوړېدل شروع شو. بیا څه چلو شو چې د عالمی بینک سره او نور بینکونو سره معاهده وشو چې لانګ ټرم سٹاف لونز بور کوي، نو هغه د سٹیټ جوړېدل شروع شو. د سٹیټ د جوړېدو صرف ٹیکس ذریعہ نہیں بھی، دا سٹیٹ دا جوڑے دو دا ہم بھی چے دا پاکستان حکومت آگئی تا یو بجٹ ورکی چے دے کے بتا سو منگ تا واپسی کوئے ہیں آگا دے دا بیرونی بینکوننا عالمی اداروں نا ملکوننا قرضے خستے شی دا آگے سارا دا ٹیکسیشن سسٹم دا پارا یو موریٹوریم کے خودی شی دمرا وقت پورے بتا سو دمرا کم ٹیکس ورکوئے دا آگے نا پس بتا سو دا پاکستان مطابق ٹیکس ورکوئے.
بلخوا دا پاکستان پا پارلیمان کی دا قبائلی سیمو دا استاد و مشر حاجی شاجی گل بیاوائی چې د قبائلی سیمو انتظامی حیثیت نه یوازې په اقتصادي توګه ممکن دی، بلکې دغه بدلون به پاکستان ته ګڼ شمیر اقتصادي ګټې هم وروبخي.
15 میلیون نه زمونږ آبادی زیاته ده، نو په دې وجه باندې چې مونږ کا اول صوبے سره زم شو نو صوبے تم فائدہ ده، ان سی ایوارډ کې به حساب ته زیاته ملایوي جی. کوم ځان ته صوبہ شو نو ان سی ایوارډ کې جی هم مونتا بخپل حصہ میں لول شوری شی یا زمو کو بارڈر چکم انکم دے واغا لیگلائی شی قانونی شی جی آغا زما پا اندازہ بانے کم سے کم دو ورزی دلسو کرور رکونا زیاد رازی چی تری عرب روپے میاشت شوا دکال شد
د قبایلی سیمو د انتظامی حیثیت د بدلون په اړه د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د سرتاج عزیز په مشرۍ کې یو اعلی سطحي کمیټه جوړه کړې چې دا مهال د بیلابیلو قبایلی سیمو د سیاسي، پارلماني او مدني ټولنې استادو سره ملاقاتونه کوي او د هغوی نه په دې لړ کې تجاویز راټولوي.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاری.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره دی یو لیست خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارېدو؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشدد په بدل چې دا زموږ خاوره کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وای که مونږه دا چې دوی ته خدای خدمتګار ونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې اوټاک چرته
هلته بادشاہ خان مال یو کافی الګ ته دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلې او پښتو مړه ته بابا یې څه په خواره زایا خو دې
د هر څه د مشال لیډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
مشال لیډیو تصویر د بنو اوسیدونکو وای چې د خار ټول سړکونه او کوڅې په بد حال کې دي. د خلک وای چې باران نشي نو ټول خار د سخاو بونه ډک شي او بیا پکې د خلکو تګ راتګ نه کیږي. د سیمې خلک وای چې د سړکونو د جوړولو لپاره چې کوم فندونه راځي هغه د سیمې حکومتي چارواکي لخپل ځان سره ساتي او لیوبل سره په لانجه کې وی. نور تفصیل د عمر دراز وزیر په دې رپورت کې اورو.
خیبر پختونخوا ضلع بنو خار اوسیدونکي ګیلمن دي چې خار کې دننه او بهر سړکونه او کوڅې کڼ کپر پرتې دي او د خار ګنده اوبه پر سړکونو بهیږي. دوی وایي د خار د سړکونو او کوڅو جوړولو لپاره چې کم فنډ راغلي نو د بنو نه د کامی او صوبایي اسمبلی غړي د یو بل سره د ترکیاتي کارونو په فنډس په جنجال دي او د خار دننه سړکونو د بیا رغونې کار ودرېدلې چې له وجې د مشکلاتو سره مخ دي. دوی وایي چې باران وي نو ټول بازار د اوبه او کیچړو نه ډک شي. خریان وایي
خانه جګل منوم دا لوی تکلیف دا د شمامد خان تمیر سول کای دورانی صاحب تمیر سول کای چې تاسو خپل سیاست سره کوي خو په میون شه د خور غریب خلک مچ ته یی د خیم پندینا چې باندې د پر شوې دي دا سړک د نالی دا پندینا د په باندې باندې استعمال شي په دینالی نه ګنګیر چې ګری پر اورې شي ګنګی غونډه پرته دي.
زه نام لا ګلانی مش خو ول چې پیټای ول وچنج رو والی خو چنج می رسته شای ونلی دا هغه سړک پانا تا باشل ایروډه خدا سه خال دا کنه چې رشکیا تا پکړل او ګاډیو نیا تا پکړل ته مې دا خطه تا وګوره دم را چی کړه دی پښه او دی خپل شه سره ورته شوې دي چې یې جوړای خپل وته چې نو به جوړاوې دا مل تا په باندې درا خمو کو
وهاب خان مې نومادو ایم پی ګون چې دی نن په پېښور په اسلام آباد شه پروته دي بیګامه به دردا میر ردی تا یو وڑی کا غنده فریاد کای چې دی خپل کیم دا جنگ جګړه شری کړي روسیا سي دا جګړه په الحال باندې خو دا کیم فاندینا چې رغلی دي دا فاندینا رب میر دې پر استعمال شي.
په دې اړه مو چې کلا د بنو نه د کمی اسمبلی غړې او وفاقي وزیر اکرم خان دورانی او د صوبایي اسمبلی غړې شام احمد سره خبرې وکړې نو دوی وویل د خار په سړکونو بازار کار پیل شي او ټول سړکونه او کوسه به جوړی شي. اکرم خان دورانی دا هم ویل بنو یې خپل خار دی او خار تا راتلون کی ټول سړکونه یې ډبل یعنی دوه طرفه جوړ کړي نو د خار دننه سړکونه به هم د خلکو د غوښتنو سره سم په نږدې ورځو کې جوړ شي. منوسیان غوښتنه کړي چې کمې پیسې د خار د رغونې او سړکونو جوړولو لپاره منظورې شوي په هغې دې زر کار پیل کړي ځکه چې د دوی په وینا د خار سړکونه او کوڅې په بد حال دي چې د دوی ژوند یې مشکل کړی. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
اف سی آر او پښتانه پر فاټات سبان دې سل کال وړاندې د هغه وخت انګریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شوې دي. د بنیادی بشري حقوقو ضد دغه قانون ولې پر دې سیمه وتپل شو؟
هغه خلک د انګریزونو تسلط قبضه یا حکمرانی منلنه
په دغه قانون کې څه دي؟
د سیکشن 1 نه راوخلا چون څک سیکشن دی دا ټول غیر آئینی غیر قانوني او غیر اسلامي دي.
خو اوس په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو او د دې قانون د بدلولو غږ ورته شوې دي. اف سی آر او پښتانه ونیز خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پیښور پر وخت په مازیګر پاوکم څلور بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم دو بجې له احمد شاه اعظمی سره.
مشال ریډیو تاسو ته د کورمه د زنو سیمو خلک وای د ماشومان لپاره په جوړو شو سرکاري سکولونو کې کډوال دی ردی چلوچی د دوی د ماشومان ستکړه اغزمنی شوې دي. د خلک له حکومت غوښتنه کوي چې د سکولونو له کډوالو خالی کړي چې په وینای ماشومان خپل سبقونه په سمتوګه وایي. د سیمې د تعلیم چې محکمې چارواکي بیا وایي چې له کډوالو د سکولونو خالی کولو لپاره باید له پولیټیکل انتظامی سره رابطه وکړل شي. طارق اورګ پری رپورٹ لری
پکورما کې د مسعود آباد ځای خلک وای چې بسمه کې د دوی ماشومان د تعلیم بنیادی سہولت نه محروم دي. ځای کس پټان عبد الخالق مشال لډیو د وای بسمه کې ماشومان د زده کړو لپاره یو ودانې جوړ شوې ده خو په کې سبقونه نه خوده لکېږي ځکه چې په هغه کې یو شمیر کډوال د کالونو راهسه میشتي.
کوم ماشومان ساده د سکولونو لپاره هغه ساده هم نه لري دي کله چې بہت بارون شي خوړی د وزین هغه سکول بیا هم نشي تر دلته چې څومره هم ماشومان دی هغه د تعلیم یو قسم ته پوتې.
مسعود آباد سیمه د منځنی کور میں په حدودو کې راځي چیرته کې د مسوزو قوم د شپږ سو نه زیات کورنۍ اوسېږي. زایما شر ملک سردار خان مشال لډیو توای د مسعود آباد د غسکول ته یو شمیر کډوال په 2001 کال کې فرقایز شخړې د شروع کې دورسته ورغلي دي او اوس هم پکې ژوند کوي.
راغو بار بار مسر هغه کې صدا بتاش ته خالي شي د غو کالو کې دا خپل دکه نو موږ ډېر ستړي شولو د مو بچي بالکل سکول نه محروم دي.
زایي خلکو تر مخه تر لسم جمعه ته پورې د غسکول د افغان کډوال لپاره جوړ شوی وو چې دا وز د ذاتی کار لپاره استعمالیږي. د تعلیم محکمې مشر مجید ګل مشال لډیو ته وای سکول د کډوالو نه خالی کول زموږ نه بلکې د پولیټیکل انتظامی کار دی.
دا پرامیس وکړلو و دی او که بالکل زبر د خالی کوم نو هغه لکه هغه غبی یو کېټ نکړلو اوسه پوری ورکی منه ز کورونه پرته دي نو که اوس هم لکه هغه کېټ کړی شي نو سکول خور کې چې دی شي مو سره لري د سکول نه دوه سال کا په کلوز ایریا کې شته دی هغه ټیچران مو ورته لکه ورکوې شو.
د منځنی کور می مرسال پروتیکل ایجنټ وسال خان خټک مشال لډیو ته وای په مسعود آباد کې خلکو ته دوی د تعلیم سہولت نشي ورکولې ځکه چې د مسعود آباد په ځمکه لانجه ده او زیاتوي چې په کم ځای باندې لانجه وي په هغه ځای کې پولیټیکل انتظامیا هیڅ داسې ترقیاتي کارونه نشي کولې.
د
مسعود آباد ځای خلک وای تعلیمی بنیادی حق ته او که حکومت ورنکړو نو احتجاجونه به پیل کړي. طارق اورګزه مشال ریډیو پیښور.
د ملګرو ملتونو پرمختیايي پروګرام یو ان ډی پی د خصو د نړیوالې ورسې په درشل کې په خپل ویبپاڼه د یوې افغان میرمنې د تصویر په ځای تشتوره صفحه خپره کړې ده. په داسې حال کې چې ډېرې افغان میرمنې له سرګندېدو پر رسنیو د خپلو تصویرونو له خپرولو څخه ویریږي، د یو ان ډی پی چارواکي د خصو ناوړه وضعیت ته پام اړول د دې ګام هدف بولي. نور تفصیل د احمد تکل نورو.
د ملګرو ملتونو پرمختیايي ادارې یو ان ډی پی پر خپل ویبپاڼه د یو افغان میرمنې د دردونکو کیسې پر سر د دې میرمنې د تصویر پر ځای یو تشه توره صفحه خپره کړې. دا د ګلبشری په مستعار نوم د یو 19 کلنې ننګرهارې پیغلې کیسه ده چې خوانځي پای ته رسوي او د نرس قابلیت لپاره د روزنې دوه کلنه دوره هم بشپړوي. دا پیغله خپل ټولو هیلو ته د رسیدو خوبونه ویني، خو ستونزه دا ده چې په ماشومتوب کې له یو نږدې خپلوان سره کوژده شوې ځکه د دې پلار د بېوزلۍ له کبله د پور په بدل کې دا د خپل تربر زوی ته په نامه کوي او هغه د ښځو په اړه ګرسره بیل نظر لري. ګلبشرا خپل پلار او تره ته وایي چې نه غواړي له هغه ځوان سره واده وکړي. هغه دا خبره مني خو لیکلی ضمانت ترې غواړي چې له بل هیڅ چا سره به هم واده نه کوي. د تضمین لیک له لاسلیک کېدو وروسته د ګلبشرې د تره زوی سمدستي له یوې بل نجلۍ سره واده کوي، خو د تره کورنۍ دا ګواهي چې واده به نه کوي. څه موده وروسته ګلبشرا د نرس قابلګۍ په انسټیټیوټ کې د هیواد د قوانینو په اړه معلومات اوري او خبریږي چې په دې برخه کې د مدافع وکیلانو یو خپلواکه ټولنه له خلکو سره مرسته کوي. دا هغه ټولنه ده چې یو ان ډی پی مالی مرسته ورسره کوي. بلاخره دا بیا اسری انجلۍ د مروې فضلی په نوم په ننګرهار کې د نوموړې ټولنې له یوې غړې سره خپل ستونزه شریکوي. مروه د هلک له کورنۍ سره خبرې کوي خو ګټه نه کوي. بیا په ننګرهار کې قضایي ادارو ته مراجعه کوي خو ورته ویل کیږي چې د هلک په نشټوالي کې هیڅ هم نشي کولای او هلک نه حاضرېږي. خو مروه لاس نه اخلي او له هلک او د هغه له کورنۍ سره تر ډیرو خبرو وروسته هغه ته قناعت ورکوي چې ګلبشرا آزاد کړي او په بدل کې به هغه پیسې ترلاسه کړي چې پر کوژده یې لګولي. دا معامله کیږي او محکمه یې هم تاییدوي. دا ستونزه د اوس لپاره اوره شوې ده، خو مروه فضلی چې په دې ټول جریان کې د ګلبشری یوازینی مرستندوی وای، هغه سخت ویریږي چې کدا مسله افشا شي نو ښایي په کور کې د جګړې باعث شي.
احمد تکل وو او سرزو د یو بل ریپورت طرف ته. په مومند ایجنسی کې د فاټا سیکریټریټ لخوا د لوبو یو میله پیل شوی دی. د فاټا سیکریټریټ لخوا په سیمه کې د ملي او جوړونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې دا میله به تر 13 مارچ پورې دوام لري او شاوخوا 2 میلیونه روپۍ خرچ به پرې راسي. نور تفصیل د شنواز ترګزین اورو.
په مومند ایجنسی کې د لوبو دویم لوی میله شروع شوی چې په دې میله کې به اول د اتو تحصیلونو لوبغاړو ترمنځ ولې وروسته به د ایجنسۍ په سطح د لوبغاړو مقابلې کولی شي. دغه لوبې به تر د 23 مارچ پورې روان وي او په یاد نیټه به اخیرنۍ مقابلې وي چې به پکې ګټلې شوي لوبغاړو ته انعامونه او سندونه ورکول شي. سید اختر د فاټا سیکریټریټ لخوا په محمد ایجنسۍ کې سپورټس مینیجر دی او وای
سایکلینګ ریس هم شته، میراتن ریس پکې شته، ګډاګاړي ریس ته دین علاوه د کوم میجر گیمز دي ټول بده کې شامل دي، فوټبال، کرکټ، والیبال، کبډي، دین علاوه بده کې ډیبیټس پروګرامونه دي، شاعرۍ پروګرامونه دي. په 23 مارچ باندې پکې مونږه پوره یو ګرند پروګرام خې چې پاره کې مختلف ایونتونه مونږه پېښ کوو، خلکو ته به مونږه خایو.
د کوز محمد ایجنسۍ د بای کورونو د کرکټ د ټیم کپتان کلیم الله وای چې هغوی لګیا دي په دغه میله کې د برخه اخیستلو لپاره کوشش کوي چې ګنې خپل ټیم د مقابله میدان ته وباسي.
دا چې د نوځوانانو لپاره ډېر یو کولې فېستیوال دی، دا چې ذهني کې چې کوم تناو شکار یا وین چې سي د لارې تراړ یو دوی ته کې ډېره ګټه ملوي، غلط سرګرمینو نه پېږې دی بي رئیساري او نور چې د شوق نه ټول لوبغاړي لوبيږي.
په دې میله کې د شاعرانو او د سندرغاړو د مقابلو برخه هم شته ده. د مرکزی محمد ادبی ټولنې جنرال سیکرټری رحمشیر ریحان وای چې د هغوی شاعران ملګري چې زیات پکې ځوانان دي داسې مقابلو ته ډیر خوشاله دي.
شاعرانو کې اوس هم د مقابلې لپاره تیاری شروع ده او دې مقابلو سره شاعران اوس بلد شوي هم دي او هر یو دا کوشش کوي چې غو د خنخه کلام ولیکم او دغه چې یو کلام ولیکم چې اغا د خلکو هم خوښي او اغا کی یو خطی غام هم او هغه په دې مقابله کې غوم غټم دا هغه چې کم انعام دی هغه کې زه په اول نمبر باندې راشم.
د لوبل لپاره 2 میلیون روپۍ خودل شوې دي او د جوړونکو پوینا چې په میله کې یوازې د محمد وسیدونکو لوبغاړي برخه اخستی شي. شانواز ترګزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدل شي. اوریدونکو وسته خبرونه په اخر کې د بشیر غوښنه لند خبرونه اورو.
د خبر پختونخوا 400 د شبقدر تحصیل په کچرو کې په نننی ځانمرګ برید کې د وژل شو کسانو شمیر 1400 ته رسیدل دي. د شبقدر د هسپتال د ډاکټرانو په نا په برید کې خوشا 25 کسان زخمن شوي هم دي. تحریک طالبان جماعت الاحرار ډلې د دې برید ذمواري منلې ده. د بلوچستان د صوبې د تعلیم وزیر رحیم زیارتوال مشال ریډیو ته نن وویل چې دوی د تعلیم د امول لپاره ځینې ګامونه اخیستي دي او کوشش کوي چې ډېر ماشومان سکول ته داخل شي. تاجکستان هیله ښودلې چې د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهداري منصوبې برخه شي. د پاکستان سرکاري ریډیو اسلام آباد کې د تاجک سفیر لخلی لیکلي دي چې د پاکستان او تاجکستان تجارت به په 2.5 کروڑ ډالر ته زیات شي. افغان ولسمشر وایي د سولې غوښتونکي دی خو هغه کسان چې له حکومت سره جنگ کوي په شدت سره به وځپل شي. د تاجکستان امنیتي ځواکونه وایي د سرحدي ساتونکو یو غړی د افغانستان له پولیسو سره نږدې په پوځي عملیاتو کې وژل شوی دی. د روس دفاع وزارت ویلي په شام کې د بشري موادو د لیږدولو لپاره خپل پوځي مرکزونو ته د لاسرسي ورکولو لپاره تیار دی. د دې وزارت ویاند ایګور کوناشنکوف ویلي کېدای شي مرستې د شام په ترتوس بندر کې د دوی په پوځي مرکز کې وساتل شي. ایران د خپل هیواد تر ټولو پیسه دار سړي بابک زنجانی ته د درغلیو په تور کې مجرم پیژندل کړي وروسته د مرګ سزا اورولې ده. او عراقی چارواکي وایي د دې هوا سرکار بغداد سره نږدې پرون په یو ځانمرګي موټر بمی چاودنه کې لږ تر لږه 30 کسان وژل شوي او ګڼ شمېر نور ژوبل شوي دي. د دې بریدونو ذمواري اسلامي دولت وسله والې ډلې یا داعش په خپل سر اخیستي.
لنډ لن خبرونه مو د بشیر غوښنه واری د لاریدونکو هم دې سره زمونږ نن نه خبرونه ختم شوه. تاسو په دې موجونه د مخام د شپږ بجو نه د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه هم اوریدل شي. هم دې سره ز انیسا جمل د خبرونو ویان بشیر غوښ او تکنیکی همکار جانتن درنه اجازه غواړو. خوشاله اوسئ. د الله پامان.